کارم اجمل انت باشید. انت صاحب خوش آمدید.
دیر زیات هم مننه ستر فروغ. قدرمن و دوستانو وقت په افغانستان کې د سهار ته بجې شوې. دا افغانستان د دفاع وزارت په هیواد کې وروستیو نامنیو د طالبانو پراخو حملو ته په اشاره وایي چې په دولس ولایتونو کې د وسلوالو پر ضد تهاجمي عملیات پیل کړي دي. د اروزګان په خاص اروزګان ولسوالۍ کې د ملي اردو سرتیري د مرستې غوښتنه کوي. او د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واورئ چې د جرمني صدر اعظم وایي اروپایي هیوادونه پوهیږي چې د ایران اتومي تړون اوس بې عیبه نه دی، خو زیاتوي چې حتی له دې تړونه د امریکا تر وتلو وروسته هم باید هغه وساتل شي. دوستان او ستړي مشهي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو زه اجمل ان د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په همکاري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو په لږ خبرونو کوم. دا افغانستان د دفاع وزارت د طالبانو د وروستیو بریدونو زیاتوالي ته په اشاره وایي چې په دولس ولایتونو کې دا مهال تهاجمي عملیات روان دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغانستان او پاکستان د دیني عالمانو ترمنځ پراخو غونډو پر جوړېدو موافقه شوې ده. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون له خپل سوري سیال بشار الاسد سره په سوچ کې کتلې دي. بشپړ خبر نه واوري. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د وسلوالو مخالفانو پر ضد روان عملیات تهاجمي بڼه لري. د دفاع وزارت ویان جنرال محمد ردمنش د وسلوالو مخالفانو له حملو وروسته زیاتېدونکو نامنیو له کبله د خلکو د اندېښنو په ځواب کې وایي چې د دې بریدونو په وړاندې د افغان ځواکونو لخوا تهاجمي عملیات اوس مهال په دولس ولایتونو کې روان دي، خو د دوی ډېر تمرکز پر فراه، غزنی، اروزګان او هلمند دی چې د په وینا د وسلوالو بریدونه پکې زیات دي. جنرال ردمنش وویل چې په دې ترڅ کې لسلو زیات وسلوال مړه او ټپیان شوي، او زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې د هیواد هوایي او توپچي ځواکونو ونډه مهمه ده. په تېرو دوو ورځو کې په فراه کې سختې جګړې وشوې. د باغلان، تلاو، برپک ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده، او د فاریاب، بلسراغ ولسوالۍ او د غزني ځینې سیمې څو ځلې د وسلوالو مخالفانو او دولتي ځواکونو ترمنځ لاس په لاس شوې. اخوا د افغانستان د دینی عالمانو سولي عالي شورا وایي د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو ترمنځ د پراخو غونډو پر جوړېدو موافقه شوې. د سولي د عالي شورا ویان سید احسان الله طاهری ازادي رډیو ته ویل چې ټاکل شوې په دې غونډو کې د دواړو هیوادونو سلګونه دینی عالمان ګډون وکړي.
پاکستان را موافقه کرده در سطح
200 تا 400 دوی پاکستان د دې غونډو له جوړېدو سره موافقه کړې. په دې غونډو کې به د افغانستان او پاکستان د 200 او 400 ترمنځ ځینې عالمان ګډون وکړي، او د غونډې په اسلام آباد او کابل کې جوړېږي. د افغانستان د راډیو، ټلویزیون او سینما او تیاتر نامتلو بغاړی فی عبادی پرون د درې اویا کلونو په عمر په حق ورسید. فی عبادی د فضل حق عبادی هنر نوم و. هغه له 1990 کال را په دې خوا له خپلې کورنۍ سره د اوترش په پلازمینه ویانا کې اوسېده، او ډېره موده د ناروغۍ په بستر پروت و. عبادی د 1964 او 1955 کلونو ترمنځ لسیزه کې د مشهورو پرله پسې داستانونو او راډیوي ډرامونو له نامتلو بغاړو څخه و چې تر ډېره به یې منفي رولونه لوبول. د ملي راډیوي راډیو ټلویزیون د ډرامو د څانګې پخوانی مشر وحید سمدزی د عبادی د هنري مقام په اړه ازادي راډیو ته وویل:
خدای بخښل، فی عبادی ډېر پیاوړی هنرمند و، ډېر ښه لوبغاړی و. دی وکولای شو چې د خپل خاص غږ په ارتباط عموما منفي نقشونه اجرا کړي.
د افغانستان کرکټ بورډ ملي افغانستان کرکټ بورډ وایي ملي لوبډلې د بنگلادیش په وړاندې د راتلونکي میاشتې د لوبو د لړۍ لپاره پوره چمتووالی نیولی. ټاکل شوی چې د افغانستان او بنگلادیش ملي لوبډلې د جون له درېیمې د جون تر شپږمې نیټې پورې درې شل ورځې لوبې وکړي. د دې لوبو د اهمیت په اړه د کرکټ بورډ سلاحکار عزیزلا فضلي ازادي راډیو ته معلومات ورکړل.
موږ هم د ښه آمادګۍ سره دغه سیالۍ ته چمتووالی لرو، چې دا یو بین المللي سیریز ده، درې شل ورځې سیالۍ دي او خورا غټرنش لري. د دواړو ټیمونو دپاره زه امیدوار یم انشاءالله چې په دې کې افغانستان ملي لوبډله هم یو ښه سر وکړي.
په همدې حال کې د بنگلاديش کرکټ بورډ مشر اکرم خان ویلي افغانستان یو ښه حریف دی او دوی به ورته په دې لوبه کې تر ټولو غوره لوبغاړي ولوبوي. اروپای ټولنې یو حقوقي پروسه پیل کړې څو پر هغه اروپایي شرکتونو چې له ایران سره تجارتي راکړه ورکړه کوي د امریکا بندیزونه نرم کړي. د اروپایي کمیسون رئیس جان کلاود یونکر پرون وویل چې اروپایي ټولنه به د شرکتونو د ممانعت د قانون یا تګلارې په نوم د یوې حقوقي پروسې فعالول پیل کړي. پاکستانی چارواکي وایي امنیتي ځواکونه په کوټه کې د یوې لویې تروریستي حملې مخه ونیوله او د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 15 تنه انتحاریان ووژل. د پاکستان پوځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د تروریستي ډلې غوښتل په کوټه کې پر اف سي یا دولتي ملیشو حمله وکړي. د خبر پاڼې له مخې 15 تنه انتحاریان چې 14 موادو بار موټر کې سپاره وو د ملیشو د مرستې مرکز ته د ننوتلو هڅه وکړه، خو سرتیرو پر تروریستانو هدف ته لرستو مخکې ډزې وکړې او ویې وژل. د پوځ خبر پاڼه زیاتوي چې په دې برید کې 4 ملیشه سرتیري هم ټپیان شوي دي. له دې پیښې څو ساعته مخکې په نوخار کې دولتي ملیشو پر کاروان انتحاري حمله وشوه چې 10 سرتیري پکې ټپیان شول. د دې دواړو حملو مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. دوستان تاسو موږ غلا زده یی راډیو ناوړی وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو روسي حملو ته په پام د دفاع وزارت وایي چې په 12 ولایتونو کې د وسلوالو پر ضد تهاجمي عملیات پیل کړي دي. اخوا د روزګان په خاص روزګان ولسوالۍ کې د ملي اردو سرتیري د نور مرستې غوښتنه کوي. په دې مسلو په ریپورت سربیره اوري چې د افغانستان د ملي موزیم رئیس د چین د رسنیو هغه ریپورت رد کړ چې ګواګي د امنیتي ستونزو له کبله د افغانستان د باختر خزانه په دغه هیواد کې په موقته توګه ساتل کیږي. په داسې حال کې چې د هند په کشمیر کې نامنی دوام لري، د هندوستان حکومت اعلان کړی چې د روژې د میاشتې په ترڅ کې به په کشمیر کې د یاغیانو په وړاندې عملیات ودروي. که وخت وو د سیمې او نړۍ په اړه ځینې نور رپورټونه هم لرو. په اونیزو پروګرامونو کې بدام په اونیزو پروګرامونو کې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف مشترک پروګرام او همدارنګه کور کلی اوریدلی شي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د وسلوالو مخالفانو پر ضد روان عملیات تهاجمي بڼه لري. په داسې حال کې چې په تیرو څو ورځو کې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو لخوا پراخې حملې پیل شوي. عام افغانان د افغان ځواکونو د جنګي تکتیکونو او د پوځي عملیاتو د اغیزو په اړه پوښتنې لري او اندېښمن دي چې د جګړو سږنی فصل ښایي تر پخوانیو هغو هم خونړی وي. دې اندېښنو پوښتنو ته د دفاع وزارت ویان ځواب ویلی. جزئیات احمد تکل دروري.
د افغانستان دفاع وزارت د پسرلی په پیل کې چې د جګړو د پیل موسم ویلی وو، افغان دفاعي امنیتي ځواکونه د وسلوالو مخالفینو پر ضد د جګړې په ډګر کې په تعرضي حالت کې دي. په تیرو دوو اونیو کې فراه ولایت د سقوط تر بریده ناامنه شو. په هلمند، اورزګان او غزنی کې خونړۍ جګړې وشوې او ګڼ ملکي وګړي او دولتي سرتیري مړه او ټپیان شول. افغان چارواکي وسلوالو مخالفینو ته هم د درنو تلفاتو د اړولو ادعا کوي. د جګړو خلک له یوې خوا اندېښمن کړي او له بلې خوا د حکومتي ځواکونو د جنگي تکتیکونو او پوځي اقداماتو د اغیزو په اړه یو لړ پوښتنې رابرسیره کړي دي. خود دفاع وزارت د دې اندېښنو او پوښتنو په ځواب کې وایي چې د وسلوالو مخالفینو د حملو په وړاندې د دوی عملیات تهاجمي بڼه لري. د دفاع وزارت ویاند محمد رادمنش ازادۍ رادیو ته وویل چې دا تهاجمي عملیات اوس مهال روان دي.
زمونږ ملي او دفاعي ځواکونه کله چې عملیات شروع کړي د عملیات تهاجمي ده او مونږ د ټولو دشمنانو په مقابل کې چې د خارج نه په افغانستان کې ځینې تهدیدات رامنځته کړي خپل ظرفیت استعمالو. معنای دا ده چې مونږ په تهاجمي شکل د دوی په مقابل کې خپل فعالیت سرته رسوو.
خاغلی رادمنش زیاته کړه چې دا عملیات په 12 ولایتونو کې روان دي، خو ډیر تمرکز پر هغو سیمو دی چې وسلوالو مخالفینو حمله پکې زیاته کړې دي. د دفاع وزارت ویاند وایي په دې ترڅ کې لسلو زیات وسلوال مړه او ټپیان شوي دي. جنرال رادمنش وایي په دې عملیاتو کې د هیواد د هوایی او توپچی ځواکونو ونډه خورا زیاته مهمه ده.
سلور منطقه سي غزنی، اورزګان، هلمند او فرادی په دغه مناطقو کې خپل ټول زور اچو سي د دشمن لیکه مهمات قطارونه او موازی د منځ یوسو. اما مونږ لازم ګنو سي د هوایي قواوي او توپچی قوا په خطو به استفاده وکړو.
په افغانستان کې جګړې د تل په شان د پسرلی لپایل سره سم تودې شوې، خو تر دې دمه زور او تلفات تر نورو کلونو زیات دي. په تیرو دوه ورځو کې په فرا کې سختې جګړې وشوې. د بغلان تلو برفک ولسوالي تر اوسه هم د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده، او د فاریاب بلچراغ ولسوالي او د غزنی ولایت ځینې سیمې څو ځلې د وسلوالو مخالفینو او دولتي ځواکونو ترمنځ لاس په لاس شوې. یو شمیر کارپوهان وایي د افغانستان ولسوالۍ او حتی د ځینو ولایتونو مرکزونه همره کوچني خارګوټي دي چې نیول یا له لاسه ورکول د جګړې هیڅ لوري ته هم د پام وړ برلاسي نه ورکوي، خو افغانستان او د خلکو ژوند یې ناامنه کولای شي.
بل خو د روزګان په خاص روزګان ولسوالۍ کې د ملي اردو سرتیری د مرستې غوښتنه کوي. د روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ د ملي اردو یو شمیر سرتیرو د پنځم په ورځ د ټلیفون لارې د ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې وسلوالو طالبانو معاصره کړي او باید اضافي سرتیری ور ورسیږي. شریف الله شرافت په اړه رپورت لري.
د اورزګان خاص اورزګان ولسوالۍ وسلوالو طالبانو لتیری ویونی رئیس ماسیره کړي او د سپوکو او درنو وسلو پیرونه ور باندې کوي. په دغه ولسوالۍ کې د ملي اردو میشتو سرتیرو د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته د ټلیفون پر کرښه ویل چې وسلوالو طالبانو سخت ماسیره کړي او چار چاپیره پرې راڅرخېدلې دي، او په خبره چې آن د ولسوالۍ ودانۍ ته هم وس او راچولې او یو کمپ یې هم ورسکوت کړی دی. د ملي اردو دغه سرتیری زیاتوي چې د چیرې شپې رئیس یې 15 ډیرش ملګري وژل شوي او ډیرش تنه هم ژوندي ورک دي.
ولسوالی باندې مدیریت مور چولې ولسوالی ته مور چولې دازنو مې یو کم چیرې دا نو هیڅ خود کړې یو کم پاتې ده د ښه شدید جریان لري جنگ پیلانه از ما خو تقریبا ډیر څو پر پیلن نګره کدي چې شهیدان دي پوسو کې وځل چې فتونې پاتې دي عملته یو څو شهیدان چې دلته داخل کم کې سره ډیر پنځه ډیر څو پر ورکوم شهیدان نو نو زخمیان هم دي بل خبر نه شي چې د پسنګر کې په اخیری نور معلومات نه لږ کوم چې په اخیری زخمیان شهیدان ډیر لرو مونږ
دی. وايي خوراکي توکي او مهمات هم اوس پر خلاصې دوی، او په خبرې کچيري ولایتي ادارې او مرکزی ادارې ورسره عجل مرسته ونه کړي نو ولسوالي بده وسله والو طالبانو لاس تولويږي او سکوت به وکړي. د ملي اردو دغه سرتیری زیاتوي چې دغه لته د وسلوالو طالبانو سره بهرني وسلواله هم ملګری دي او شمیر سلګونه تر رسیدي.
نو خوراکه لشان مخې مهمات خلاصې صورت تقریبا لاس درافت یې شولې درافت یې جنگ جریان لري نو مخې مهمات چې سره موږ کم لرو ټول بهرني دي بهرني دي ټول درې شي هر شي لزاریا لزار هر شي منظم دي ورسې والله خوشاله حکومت است. ما تا دو ساعت دیگه حکومت بر ما برسه، اگر نرسید باز وضعیت کل ما خراب است. ما تروپ ما را درد داده بود.
د سرتیرو د غستونزو د هوارولو په مخه مو په اورزګان کې د ملي اردو د څلرمې پلی لیوا د اورزګان ولایت مقام او د دغه ولایت د امنی کمانډانی دروازې وروټکولې. د امنی کمانډانی او لیوا مسولین په خپل ادارو کې نه و، او د ولایت مقام مسولین بیا په خواجه خو بیده و او خبرو کولو ته حاضر نسو. د دفاع وزارت مسولین بیا د سربازانو دغه خبرې ردوي خو جګړه مني. د ملي دفاع وزارت مرستيال سرپرست ویان محمد ردمنی شازادی راډیو ویل چې یادی ولسوالۍ ته تیر شپه زپی سرتی راستولی، او په خبره چې هلته اوس وضعیت آرام دی.
مونږ هم هلته عملیات لرو او هم مونږ خپل قطعات او پولیس ملی ته اکالات کړی او وضعیت هلته تر کنترول لاندې دی. نو نور خلک تاسو ته راپور درکوي هغسې نه، بلکې د مونږ تر کنترول لاندې دی.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د یو دولتي باوري سرچینې له کوله په یاد ولسوالۍ کې څلور ورځې وړاندې وویشت د ملي اردو نور افغان سرتیری هم وژل شوي وه. د اورزګان پر خاص اورزګان ولسوالۍ وسلوالو طالبانو له تیرو دوو کلونو راهیسې لارې تړلې او امنیتي مسولین یادې ولسوالۍ ته د حواله لارې اکمالات کوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
پا په کابل ښار کې یو شمیر بې وزلې کسان د کار له نشتوالي شکایت کوي او د هیواد له سوداګرو او پانګوالو او حکومت غواړي چې د روژې په مبارک میاشت کې ورسره مرستې وکړي. دوی وایي شپه ورځې په وچه ډوډۍ تېره کړې او مرستو ته اړ دي. تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې بیکاري او بې وزلي عمده لامل دی چې د هیواد ګڼ شمیر خلک یې له مختلفو ستونزو سره مخ کړي دي. سپینګیری شیرداګل یو مزدور دی چې ټوله ورځ مزدوري کوي او تر ماښامه 40 یا 50 افغانۍ ګټي. دی وایي تېره شپه یې وچه ډوډۍ خوړلې ده. د کابل ښار دغه بیوزلی اوسیدونکي بیکاری له هیواده د تیښتې او داسې نورو ستونزو لامل ګڼي. دوی وایي د بیکارۍ له امله ورته عادي او د روژې، اخترونو او نوي کال ورځې هیڅ توپیر نه لري. د افغانستان خلک د روژې د میاشتې په رارسېدو سره یو لړ ځانګړي آداب او دودونه لري چې له اړو بېوزلو سره مرستې په دغو دودونو او د خیر په کارونو کې راځي. محمد آصف د کابل ښار یو بل اوسیدونکی دی چې دی هم د شیرداګل په شان ټوله ورځ د ښار په واټونو کې لاسګاډۍ ګرځوي او په ډېرو کړاوونو ځان او کورنۍ ته یوه مړۍ ډوډۍ ګټي.
زه خپل هم د نه هم فارغ یم. کور کې ملابندې لس ټکه څه دي. کور کې راته ویل چې ته مکتب وایې دا مونږ چی وخورو، خاوره وخورو، چی وخورو. درې ورونه یو ورور هم ګاډۍ وهلې دي، کور کې پروت دی، د هغوی ملابندې خرچه دي. زموږ خپل هم خرچه ډېرې دي، لاره کرایم ډېرې دي، چې پیسې کاروبار یې والله خلک لاوږي، والله خلک مړي وږي.
د هیواد یو شمیر دینی عالمان وایي د روژې میاشت د خدای د میلمستیا میاشت ده چې خلک پکې په عبادت، تقوا او د نفس پر ضد د مبارزې له لارې ځانونه خدای ته نږدې کوي. د دغو عالمانو له جملې بحرالدین جوزجاني د هیواد له سوداګرو او پانګوالو غواړي چې د خدای د رحمت په دغه میاشت کې د بېوزلو لاسنیوی وکړي.
ماه رمضان در کنار کې یک ماه بود عبادت
د روژې میاشت د دې ترڅنګ چې د عبادت اړخ لري چې پښپ کې قیام او دورز روژه ولري. لوټو لو خیر غوښتونکو سوداګرو غواړو چې د یو بیوزلی یتیم او د ټولنې د اړو کسانو په لاسنیوي سره خپل ایمانی او انساني مسولیت ادا کړي. په دې توګه به مو د خدای او د ملت پر وړاندې مسولیت ادا کړی وي.
په وروستیو کلونو کې د روژې د میاشتې په رارسېدو سره ځینې سوداګر او پانګوال له بېوزلو کسانو او کورنیو سره د خوراکي موادو او د نغدو پیسو مرستې کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه که څه هم ناامني د بازار د کاروبار لپاره عمده ستونزه ګڼي، خو وایي چې سوداګر یې هڅولي چې د روژې په میاشت کې له بېوزلو سره مرستې وکړي. د دغه خونې مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل
موږ به ته د خپل لارې نه رحنمود ورکړی دی او دا هم تشکر کړی دی په دې باندې چې هم قیمتي رانشي، هم نرخ ټیک نشي، او هم دوی خپل حکومتونه د مستحقینو سره او د خلک چې مستحق دي غریب دي په دې روژې مبارکه میاشت کې دغه دوی وعده کړی دی.
مدني فعالان له بېوزلو سره د مرستې په لار کې د خلکو هڅول مهم ګڼي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي د ټولو جماعتونو ملا امامانو ته سپارښتنې کړي چې د اسلام له نظره له بېوزلو سره د مرستو د ثواب په اړه خلکو ته تبلیغ وکړي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان د ملي موزیم رئیس د چین د رسنیو هغه ریپورت رد کړی چې ګواګي د امنیتي ستونزو له کبله د افغانستان د باختر خزانه په دې هیواد کې په موقته توګه ساتل کیږي. فهیم رحیمی وایي دا اثر د افغانستان او چین ترمنځ قرارداد له مخې وازې دنداري لپاره دغه هیواد ته لیږدول شوی. ملالی بشیر د دې ریپورت جزئیات تروري.
د افغانستان لسګونه لرغونی آثار اوس مهال په چین کې دي او د دې هیواد په بیلابیلو موزیمونو کې نندارې ته وړاندې کیږي. د افغانستان د ملي موزیم رئیس فهیم رحیمی د سشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چین په 2013 کال تر پایه د افغانستان د باختر خزانې کوربوي. په دې وروستیو کې د چین یو شمیر رسنیو راپور ورکړ چې د افغانستان د لرغونو آثارو د خوندیتوب لپاره چین پریکړه کړې چې دا آثار په موقتي ډول په خپل دولتي موزیم کې وساتي. خو د افغانستان د ملي موزیم رئیس فهیم رحیمی دا راپورونه ردوي او وایي چین له افغانستان غوښتي چې د افغانستان د لرغونو آثارو ننداره دي په هغه هیواد کې د دوو کلونو لپاره تمدید کړي، خو د افغانستان لخوا یې دا وړاندیز رد سو. ښاغلی رحیمی په دې اړه وویل
قرارداد د اول 2018
د چین سره قرارداد د 2013 کال په لومړیو کې لاسلیک شو او د 2013 کال تر پای دوام کوي. چین غوښتنه وکړه چې د ننداره د 2 کال نور دوام وکړي، خو د افغانستان کابینه د 2 کلونو غوښتنه رد کړه او د افغانستان د لرغونو آثارو خزانه به په چین کې د 1 کال لپاره ننداره ته وړاندې شي.
د باختر خزانې لرغونی آثار له 2014 کال راهیسې په فرانسې، ایتالیا، هالند، امریکا، استرالیا او جاپان کې نندارې ته وړاندې شوې دي. شاغلی رحیمی د افغانستان د لرغونو آثارو د خوندیتوب په اړه اطمینان ورکړ او وی ویل
دا یوازې 211 لرغونی آثار دي، خو له 10,000 زیات لرغونی آثار اوس مهال د افغانستان په موزیم کې پراته دي. موږ چې هغه خوندي ساتو نو دا 211 آثار هم ساتلی شو.
د افغانستان د ملي موزیم رئیس په نورو هیوادونو کې د افغانستان د لرغونو آثارو نندارتونونه د افغانستان د کلتور په ترویج کې ګټور ګام وباله او ویل چې له دې لارې راتلونکي عواید د دولت بودیجې ته ځي. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي له هیواده د باندې د افغانستان د لرغونو آثارو د نندارتون 40% عواید افغان حکومت ته سپارل کیږي.
دوستانو و موردل چې د افغانستان د ملي موزیم رئیس د چینایي رسنیو هغه ریپورتونه رد کړل چې ګوندې د باختر خزانه په موقته توګه په چین کې د امنیتي دلایلو له کبله ساتل کیږي. اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
په هوایي بریدونو کې د ملکیانو د تلفاتو په اړه ناقصې څېړنې د هغه مطلب عنوان دی چې د بشري حقونو د څار سازمان خپرونې لیکلی. په دغه مطلب کې د بشري حقونو د څار سازمان په حواله راغلی چې د امریکا متحده ایالاتونو او افغانستان حکومتونه د ناقانونه احتمالي هوایي بریدونو په اړه لازمي څېړنې نه دي کړي. د مطلب په دوام راغلی دا کار ممکن د ملکیانو د تلفاتو زیاتېدو ته لا نور هم لاره واره کړي. د بشري حقونو د څار سازمان ویلي په ننګرهار او نورو ولایتونو کې د هوایي بریدونو د زیانمن شویو خلکو د خبرو په اساس داسې ښکاري چې افغان او امریکایي ځواکونو د ملکیانو د مرګ ژوبلو او زیانونو په پلټنو کې پاتې راغلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما ویلي په دغه هیواد کې له 2014 کال راهیسې د افغان او بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبه په ورځ د کندوز ولایت په دشتارچی ولسوالۍ کې د افغان هوایي ځواکونو په بمباریو کې د وژل شویو خلکو له کورنیو بخښنه وغوښته. ښاغلی غنی ویلي د مشروع حکومت او جنایتکارانو ترمنځ توپیر دا دی چې مشروع حکومت د خپلو تیروتنو په خاطر بخښنه غواړي. د رپورټونو په اساس د کندوز په دشتارچی ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو لخوا د اپریل په 2 په شوې بمباری کې د 150 ماشومانو په شمول لږ تر لږه 50 افغانان وژل شوي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغان پوځیانو د شمیر په اړه د زده او نقیز رپورټونو پر سر مطلب لیکله. ورځپاڼې د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونو د مطبوعاتو څانګې د مسؤل مارټین اودانل په حواله ویلي چې د افغان پوځیانو د شمیر په اړه خبرو شویو رپورټونو دوی متعجبه کړل. سیګار د اپریل په 13 رپورټ ورکړی و چې د افغان پوځیانو شمیر 2,609 تنو ته راښکته شوی، خو بیرته یې د مې په 8 اعلان وکړ چې دا شمیر ناسم دی او اصلي شمیره 3,012,028 تنه ده. له ډېره وخته د افغان پوځیانو رسمي شمیر 3,014,000 تنه یاد دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې یا سیګار مشر جان سوپکو د امریکا کانګرس ته د اپریل 13 رپورټ په نوې زمینه کې ویلي چې د امریکا پوځ دوی ته د افغان پوځیانو ناسم شمیر ورکړی و. واشنگتن پوسټ لیکلی تر دې مخکې هم سیګار ادارې په دې چې امریکایي پوځیانو معلومات نه ورسره شریکول او حساسې بلل لانجه کړې ده. دا ځل بیا د سیګار ادارې مشر جان سوپکو ویلي چې د امریکا دفاع وزارت باید دوی ته دقیق معلومات ورکړي. د افغانستان دفاع وزارت ویاند محمد رادمنش د سیګار ادارې تر لومړي رپورټ وروسته ویل چې د پوځ شمیر د ترخیص، معلولیت او مرګ ژوبلو په خاطر په تقریبي لحاظ کمیږي، خو په خبرې دا کمښت بیرته د جلب او جذب له لارې پوره کیږي. خو اوس واشنگتن پوسټ د سیګار زمي موي ريپورت لمخي لیکلي له افغان پوسره د یو ځای شویو ول زره پولیساتو ځوکونو شمیر لمړی نو یاد شوی او په همدې خاطر دا تناقض رامنځته شوی دی.
اروپای ټولنی او حقوقي پروسه په لکړی څو پر هغه اروپای شرکتونو چې له ایران سره تجارتي راکړه ورکړه کوي د امریکا بندیزونه نرم کړي. په عین حال کې د فرانسې ولسمشر د ایران لاټومي موافقه د وټلو په خاطر د امریکا سره د تجارتي جګړې احتمال رد کړي. دا په داسې حال کې چې یو شمېر اروپای شرکتونو د امریکا د بندیزونو لویرې له تهران سره تجارتي اړیکې پرې کړې. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې اورو.
اروپایی ټولنه نن یو حقوقي پروسه پیلوي څو پر هغو اروپایی شرکتونو چې له ایران سره تجارتي راکړه ورکړه کوي د امریکا بندیزونه نرم کړي. د اروپایی کمیسیون رئیس ژان کلاود یونکر پرون وویل چې اروپایی ټولنه به د شرکتونو د ممانعت د قانون یا تګلارې په نوم د یوې حقوقي پروسې فعالول پیل کړي. یونکر د بلغاریا په پلازمینه سوفیا کې د اروپایی ټولنې او لویدیځ بالکان د سرمشریزې په پای کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې زیاته کړه چې اروپایی ټولنه به په ځانګړي ډول خپل کوچني او متوسط شرکتونه چې په ایران کې پانګونه کړې ده خوندي کړي. د متحده ایالاتو د خزانه وزارت اروپایی شرکتونو ته نوي ورځې مهلت ورکړی چې د امریکا د نویو بندیزونو له نافذېدو مخکې له ایران سره خپلې ټولې تجارتي معاملې ختمی کړي. روسه له دې چې ولسمشر ډونالد ترامپ له ایران سره له اټومي موافقه د امریکا د وټلو اعلان وکړ، د اروپایی ټولنې مشرانو وویل چې په دې موافقه کې به پاتې شي، خو له دې سره سره اروپایی شرکتونه له داسې یو حالت سره مخامخ شوي دي چې یا باید له امریکا سره اړیکې غوره کړي یا له ایران سره. په پرونی خبري غونډه کې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د ایران له اټومي موافقې د وټلو په خاطر له امریکا سره د تجارتي جګړې د پیلولو احتمال رد کړ، خو هغه په عین حال کې هغه خطرناک حالت هم تایید کړ چې نړیوال شرکتونه له ایران سره د راکړې ورکړې له کبله ورسره مخامخ دي.
Moi je considère que notre rôle c'est d'assurer la stabilité et la
زباور لرم چې زموږ دنده په سیمه کې د ثبات ټینګول دي. زموږ اصلي لیوالتیا له سوداګرۍ او د شرکتونو لګټې سره نه ده، او دا هم نه غواړو چې په سیمه کې لدی یا هغلوري سره ملګری شو، بلکې هدف مو دا دی چې ثبات یقیني کړو. موږ به د امریکا په وړاندې د ایران ملګری هم نشو. ولسمشر ترامپ تیرونه اعلان وکړ چې متحد ایالات بل ایران سره د شپږو پیوړو هیوادونو د 2015 کال له اټومي موافقې ووزی، او پر ایران به هغه بندیزونه نه وکړي چې د دې موافقې لمخې فسخه شوی وو. برتانیا، فرانسې او جرمني چې هغوی هم دا موافقه لاسلیک کړي، هڅه پیل کړي چې واشنگتن د دې موافقې منلو ته وهڅوي.
بلخوا د جرمنی صدر اعظم وایي اروپایي هیوادونه پوهیږي چې د ایران اټومي تړون اوس پیابه نه دی، خو زیاتوي چې حتی له دې تړون نه د امریکا تر وتلو وروسته هم باید دا تړون خوندي شي. فریبا ظاهر په اړه جزئیات لري.
د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل د مې پر اول سمه یا نن د بلغاریا په مرکز صوفیا کې خبريالانو ته وویل دا وایي اروپایي ټولنه په دې هم نظر وي چې د ایران اټومي تړون اوس بې عیبه نه دی، خو باید په دې تړون کې پاتې سي او له ایران سره د بالستیک توغندې پروګرام په څیر پر نورو مسایلو ډېرې خبرې وکړي. په صوفیا کې د اروپایي ټولنې په سرمشریزه کې ګډونوالو تیره ورځ خپلې ژمنې بیا تکرار کړې چې هڅه به وکړي د 2015 کال د اټومي تړون خوندي وساتي او هغه اروپایي کمپنۍ خوندي کړي چې په ایران کې سوداګري کوي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون نن ویل چې اروپایي ټولنه هڅه کوي د دوی هغه کمپنۍ چې له ایران سره سوداګري لري د امریکا له نوي بندیزونو خوندي کړي. که څه هم تر دې وړاندې د نړۍ تر ټولو لوی تدارکاتي شرکت ای پی مولر مایرسک او د فرانسې د تیلو شرکت ټوټال اعلان کړی چې دوی د امریکا د نوي بندیزونو د رعایتولو لپاره له ایران وځي. ټوټال لمړنۍ لوی اروپایي کمپنۍ و چې په 2014 کال کې پر ایران د بندیزونو د لړ کې دوه وروسته په هغه وخت کې فعالیت پیل کړ. ایمانویل ماکرون په صوفیا کې رسنیو ته وویل نړیواله کمپنۍ چې ګټې یې په څو هیوادونو کې دي خپل انتخاب د خپلو ګټو پر اساس کوي، دوی باید دغه اختیار ته دوام ورکړي. ټوټال ویلي که د امریکا د نوي بندیزونو څخه یې خوندیتوب ډاډمن نسي، نو د نومبر تر څلورمې پورې به د ایران د جنوبي پارس د طبیعي ګازو د پراختیا له پروژې څخه چې 2 میلیارد ډالر ارزښت لري ووزي. تهران په پرله پسې ډول د ټوټال پروژه د دغه هیواد اټومي تړون د بریالیتوب یوه نښه بللې ده چې د ایران د تیلو او ګازو د مهمو کمپنیو په بیا راژوندي کولو او عصري کولو کې مرسته کوي. د امریکا د خزانې وزارت تېر اونۍ بهرنیو کمپنیو ته یادښت ورکړی و چې دوی له دریو تر شپږو میاشتو وخت لري مخکې تر دې چې د امریکا د بندیزونو د سرغړونې له کبله له احتمالي جریمې سره مخامخ سي له ایران سره خپلې سوداګرۍ بندې کړي. امریکا تر دې وړاندې هم اروپایي او آسیایي بانکونه او د میلیاردونو ډالرو سوداګرۍ د دوی د بندیزونو د نه مراعاتولو له کبله جریمه کړې دي. ایران پر اروپایي مشرانو غږ کړی چې د دې تړون له مخې د اقتصادي ګټو دوام تضمین کړي او خبرداری ورکړي که دا کار ونسی تهران به د یورانیمو د بډاینې چاري پیل کړي.
دوستانو اوس هم اسمت ساروان ته غوږدو. دی به مو د فضایي علومو د څیړونکو له هغه نوې موندنې خبر کی چې د فضایي وبخې چې د شمسي نظام څخه بهري یوه نوې سیاره موندلې.
د فضایي علومو څیړونکي وایي چې له شمسي نظامه د باندې یوه کوچنۍ سیاره موندلې چې زیات کاربن لري. د سپیس وی پاڼې د راپور له مخې ساینسپوهانو دا سیارهګۍ د هابل ټیلیسکوپ په وسیله کشف کړې ده. دوی وایي تر اوسه نه پوهیږي چې دا سیاره ولې له شمسي نظامه بهر ده. څیړونکي وایي دا کوچنۍ سیاره یا عجب آسماني شی له کاربن څخه ډکه ده. دا له شمسی نظام د باندې لومړنۍ سیاره ده چې کاربن پکې لیدل کیږي. ساینس پوهان وایي چې دا سیاره د مریخ او مشتری د وړو سیارو په کمربند کې جوړه شوې، خو د خلق کېدو له ځایه 2 میلیارد کیلومتر لري، یعنی کوپر بیلټ ته رسیدلې ده.
دوستان اوس هم یو اربیا د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د وسلوالو مخالفانو پر ضد روان عملیات تهاجمي بڼه لري او دا مهال په 12 ولایتونو په ځانګړې توګه په فراه، غزنی، اروزګان او هلمند کې متمرکز دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو ترمنځ پراخو غونډو پر جوړېدو موافقه شوې ده. د افغانستان د راډیو، ټلویزیون او سینما او تیاتر نامتو لوبغاړی فی عبادی پرون د 23 کلونو په عمر په حق ورسید. د افغانستان کرکټ بورډ وایي ملي لوبډلې د بنگلاديش په وړاندې د راتلونکي میاشتې د لوبو د لړۍ لپاره پوره تیاری نیولې. اروپایي ټولنې یوه حقوقي پروسه پیل کړې څو پر هغو اروپایي شرکتونو چې له ایران سره تجارتي راکړه ورکړه لري د امریکا بندیزونه نرم کړي. پاکستاني چارواکي وایي امنیتي ځواکونه یې پرون په کوټه کې د یوې لویې تروریستي حملې مخه ونیوله او د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 15 تنه انتحاریان ووژل. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون له خپل سوري سیال بشر الاسد سره د تورې بهیرې په ساحلي ښار سوچ کې وکتل. دوستانو دا د ازادۍ راډیو ده. تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت چې وغواړئ وګورئ. بوسنیا هڅه کوي چې په هغو زرګونو پناه غوښتونکو په وړاندې اقدام وکړي چې هڅه کوي له دغه هیواد ځانونه غربي اروپا ته ورسوي. د بوسنیا چارواکي او مرستندوی ادارې په دې باور دي چې دغه ستونزه په یو کړکیچ بدلیدای شي. صالح محمد صالح په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورت جزئیات تراوري.
د روان میلادي کال لپاره د سوریې، عراق، ترکیې، الجزائر او افغانستان شاوخوا 4000 پناه غوښتونکي بوسنیا ته رسیدلي دي. خمرستان دوی ډلې وای په 2018 میلادي کال کې د دغه پناه غوښتون کشمیر یوازې 155 تنو ته رسیدي. اکثریت پناه غوښتون کې غوړي له بوزنیا څخه کرویشیا ته چی د اروپایي ټولنې غړي هواد دی واوړي او له هغه ځای ځانونه غربي اروپا ته ورسوي. خو 1500 کسان چې غربي اروپا ته د تګ مخنیوي سوی په بوزنیا کې شپې ورځې تیروي. د بوسنیا هرزګوینا حکومت دغه پناه غوښتونکو ته د سرپناه او نور وسایلو د برابرولو توان نه لري، ځکه په سرایبو کې د دغه کسانو لپاره یوازې یو مرکز ته چې 220 بسترونه لري. او د بوسنیا د امنیت د وزیر دراګان میکتیچ په خبره دغه مرکز ته د ورځې له اتیا څخه تر 150 پورې نور کسان ور روان دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي اټکل کړي چې بوسنیا ته په اونۍ کې له 350 څخه تر 400 پورې د نویو پناه غوښتونکو تګ ادامه پیدا کړي. د پلازمینې سرایبو په مرکزي پارک کې په لسګونو کسان په پرانیستې فضا کې شپې سبا کوي یا یې هم په کوچنیو خیمو کې اړولې دي. د سرایبو اوسیدونکي له دغو کسانو سره د خوراک او کالیو مرسته کوي. د اروپا د بشري حقونو د شورا کمشنری دنیا میاتوویچ د تیرې سې شمې په ورځ د بوسنیا چارواکو ته په یوه لیک کې شکایت کړی چې د دې ستونزې د حل لپاره منظمه هڅه نه کیږي. هغې د هغو کورنیو یادونه کړې چې له خپلو ماشومانو سره پر سړکونو بیدیږي او خوراکي مواد نه ورسیږي. میرمن میاتوویچ ویلي چې په دې اړه اندېښمنه ده او دا حالت دغسې دوام نسي کولی. د کډوالۍ په نړیوال سازمان کې د بشري حقوقو یو بل چارواکي ویلي هر څومره چې دا وضعیت دغسې دوام کوي په هماغه اندازه په دغه هیواد کې د بشري بحران خطر پراخیږي. په 2015 میلادي کال کې تر 1 میلیون زیات پناه غوښتونکي د بالکان حوزې له طریقه اروپا ته رسیدلي، خو وروسته د بالکان حوزې هیوادونو د دغو پناه غوښتونکو او کډوالو په وړاندې خپل سرحدات وتړل. په روان میلادي کال کې زیاتو پناه غوښتونکو د ترکیې او یونان له لارې ځانونه نورو اروپایي هیوادونو ته رسولي دي. هغه پناه غوښتونکي چې هڅه کوي کرویشیا ته داخل سي د پولیسو له خراب چلند څخه شکایت لري او وایي چې ځینې د پولیسو لخوا وهل، ټکول سوي، پیسې او نور شیان ورڅخه لوټل سوي دي. د بوزنیا په شمال لویدیځ کې په یوه کم کې له 200 څخه تر 250 پورې پناه غوښتونکي ژوند کوي، خو دوی وایي چې د سرایبو په نسبت چې خلک پر سړکونو بیدیږي دلته وضعیت یو څه بهتره دی.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
په داسې حال کې چې د افغانستان ولسمشر له وسلوالو مخالفانو څخه غوښتي چې د روژې د میاشتې د درناوي لپاره د ناامنۍ او تاوتریخوالي لاس واخلي، خو لا هم د هیواد په بیلابیلو سیمو کې جګړې روانې دي. په همدې حال کې د هند حکومت پرون اعلان وکړ چې د روژې د میاشتې په ترڅ کې به په کشمیر کې د یاغیانو په وړاندې عملیات ودروي. د پاکستان لشکر طیبه ډلې دغه اوربند رد کړې، خو حزب المجاهدین چې په کشمیر کې د یاغیانو تر ټولو لویه ډله ده تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. فریبا ظاهر په اړه نور خصوصیات لري.
د هند حکومت د مې پر شپاړسمه نیټه اعلان وکړ چې د روژې میاشتې په ترڅ کې به د دغه هیواد ځواکونه د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د یاغیانو پر وړاندې عملیات وڅنډوي. دا په تیرو 13 کلونو کې لومړی ځل دی چې هند داسې یوه پریکړه اعلانوي. وروستی ځل په 2000 میلادي کال کې هند د روژې میاشتې په مناسبت په کشمیر کې اوربند اعلان کړی و. خو د فرانس پریس خبري ایجنسی په لیکنه د پاکستان لشکر طیبه ډلې دغه اوربند رد کړی او هغه یې یوه ننداره بللې ده. هند د پاکستان لشکر طیبه ډله تورنوي چې په ممبئی کې د 2008 کال په بریدونو کې لاس لري، چې په نتیجه کې یې لږ تر لږه 1 تنه ووژل شول. لشکر طیبه ویلی چې دغه اوربند ته د دې ډلې د هغو قربانیانو په وړاندې د ګناه په سترګه ګوري چې د ازادۍ لپاره جنګېدلې دي. د کشمیر په لانجمنه سیمه کې چې د هند او پاکستان ترمنځ پراته ده او دواړه هیوادونه د مالکیت ادا کوي، شاوخوا 1500 هندي پوځیان دېره دي. د هند کورنیو چارو وزیر رنجیت سنگ پر ټویټر د پیغامونو په لړۍ کې لیکلی چې دغه پریکړه د دې لپاره سوي چې مسلمانان وکولای سي په سوله ییزه فضا کې د روژې میاشت تیر کړي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د هندي چارواکو له قوله لیکلی چې وایي دا پریکړه په دې معنا ده چې هندي ځواکونه به په کشمیر کې د کور په کور تلاشي او د یاغیانو له تعقیب لاس واخلي، خو د یاغیانو احتمالي بریدونو ته به متقابل ځواب ویل سي. حزب المجاهدین چې په کشمیر کې تر ټولو لوی یاغي ډله بلل کیږي تر اوسه د دې اوربند په اړه څه نه دی ویلي. هندي چارواکو د حزب المجاهدین ډلې چې ټول غړي د کشمیر دي له 2000 میلادي کال راهیسې په خپلو کې جګړه بنده کړې ده، خو لا هم د دې 10 لانجې د پایټکۍ نه تر سترګو کیږي. یوازې په 2018 کال کې په کشمیر کې تر 200 ډیر یاغیان او 50 تنه ملکي وګړي وژل شوي دي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی ګوند یو شمیر همکارانو د هغې و د دفاع وزیر په ګډون دا اوربند رد کړی او وایي دا اقدام د یاغیانو د بیا تنظیمېدو زمینه برابروي. په 1948 کال کې د بریتانیا د استعمار له ختمېدو سره د کشمیر سیمه د هند او پاکستان ترمنځ وویشل سوه او دغه دواړه د اټومي وسلې لرونکي ګاونډیان تر اوسه د هغه لپاره جنګېدلي دي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، آیا کلمه په ماشوم ناڅاپي داسې حمله راغلي چې لاس پښې شاخ او سترګې چاته پاتې وي؟ کلمه فکر کړی چې دا ډول حملې څومره خطرناکې دي؟ نن په همدې اکله غږیږو موږ سره ډاکټر متولي یونسی دی، نوموړی د ماشومانو او تنکی ځوانانو متخصص ډاکټر دی.
حمله یا اختلاج دا د مختلفو ناروغیو یو عرض ده چې له زیږون نیولې بیا تر 50 کلونو په عمر ماشومانو کې زیاته تر سترګو کېږي. خدا په هر عمر په هر سن کې مسترتلی په دې وخت کې، یعنی د حمله په وخت کې د ماشوم سترګې چاته پد کیږي، لاسونه په خیر شخیږي. دغه یو عمومي ډول ده. د حمله نور ډولونه مسته چې مثلا د ماشوم سترګې رپیږي، مثلا شونډې رپیږي، یو ته منګ وایو چې موزی، یعنی په یو ځای کې، یا عمومي په ټول بدن کې. نو دا یو داسې حالت ده چې په دې کې کېدای شي ماشوم بې هوش شي، خپل حواس له لاسه ورکړي او شخ پاتې شي. نو دا په ډېرو کورنیو کې لیدل کېږي. دا یوازې د طبي په حالت کې نه، بلکې په نورو ناروغیو کې هم مسترد دی.
اکثرا په کلیو بانډو کې کله چې ماشوم دغسې یو ډول حالت ولري، بیا هغه کورنۍ وایي چې په د باندې اثر ناس ده او د پیریان لري او د باید مولات بوزو تاویز واخلو په د حق لتاسي لسین غانه چوایه
د ناروغي په توابت کې روخانه دلایل یا اسباب یا لاملونه لري په عمومي ډول سره موږ دغه لاملونه په درې برخو ویشو یو دا چې په دماغ کې یا په مغز کې د غدوینې جریان ګډوډي کله چې د وینې جریان په دماغ کې ګډوډ سو په دې حالت کې حمله مسترات لسی بل دا چې په وینې کې د ځینو مادني موادو زیاتواله یا کمواله هم په دماغ باندې نوړ اغیز کوي او په پیله کې حمله مسترات مثلا په نس ناسته کې کله چې د بدن اوبه کمیږي لدې کموالی سره د ځینو مادني موادو کمښت هم مسترات لکه سوډیم پوتاشیم ګلوکوز او داسې نور دا چې کله کمیږي هم په دماغ باندې نوړ اغیز کوي او په انسان یا په ماشوم باندې کې دې حمله راسي کله کله په وینه کې د مادني موادو زیاتواله د خپل مثلا د شکرې په ناروغي کې یا په نور ناروغي کې د زیاتواله هم په دماغ باندې نوړ اغیز کوي او کې دې سي د حمله سبب سي دریم لامل خپل په مغز یا په دماغ کې د التهاب مصدر اتاګ مثلا په مننجایټس کې مثلا په انسفالایټس کې یعنی دا هغه ناروغي دي چې خپل نه خپل دغه د دماغ غوخه یا دغه نس خپل التهابي کیږي او دا د حمله سبب کیږي
که څه هم تاسو چې نه څه دغه حمله په خطرونو باندې خبرې وکړي کو بیا هم د سي وزیر توای چې دغه ډول عملیات کله په موشم راځي او بل د سره د کورنۍ له خوا به پروي کیږي په وخت باندې سی مرکز ته نه رسیږي دا څومره خطرناک کیدلی سي
ډیره خطر دغه د تاسو مخکنی پختنه یو برخه رانه پات سو هغه دا و چې تاسو ویل چې دغه موشم چې حمله پر راځي د حملاته به یا تعویز ورته اخلي ما ویل چې دغه حمله په تبابت کې واضح عملون لري نو کله چې لامل معلوم ده نو دا درمل نه هم لري نو په دې خطر کله چې موشم باندې حمله راځي کورنۍ باید کوشش شو کی چې دا یو روغتي کارکون کی آیا ډاکټر ته ورسوي ځکه کچیرته عمله وایو کامل تر دوه دقیقو پوری هغه خپل لمنځلار سي نو دا دومره خطرناک نه ده کامل له دوه دقیقو نه زیات سي تر لس دقیقو پوری دوام کوي دا درمل نه غواړي او کچیرته عمله لس دقیقو نه زیاتیږي دا پراتلونکي کی کېدې شي په مرګي یا د سیو ناروغي ده چې هغه نو بیا په ټول عمر کې کېدې سي انسان سره ملګری وي نو کچیرته درمل نه ونشي په وخت او زمان سره ډاکټر ته ماشوم یې نوړسي بل اخر د مرګي سبب کیږي چې دا بیا یو معلولونکو ناروغي ده او په ټول عمر کې کېدې سي انسان سره ملګری
کله چې ماشوم باندې دغه ډول عملی راځي په خپل د عملی په وخت کې کورنۍ ته څه کول پکار دي چې ډول مرسته تل سره وکړي
د کورنۍ غړي باید ورختا نه سي دوی باید ماشوم آرام پری دي ماشوم ته ټکانونه ورنه کی ونه خوري ماشوم په باندې وبو پرخنه کی ځکه چې په دې حالت کې باید ماشوم آرام ولري او د ماشوم سر باید یو وړخته د سه مایل کی یعنی ستونستخ سملول د ماشوم دا خطر لري بل دا کده ماشوم په خله کې جاولې یا مثلا خوراکي مواد وی یا کومبلس شي وی هغه باید ایسته کی ځکه چې دا کې د سې د تنفسي لارو د بندیدو سبب سي نو په دې خطر اته کچیرته د ماشوم په خله کې کوم اجنبي یا کوم شي وجوده مونه لري ولې د غلاړې د خلی مایات تاکید سي چې د تنفسي لارو د مندخ سبب سي کچیر ته ماشوم ستونی استخبروتي نو په دې خاطر باید ماشوم په یو اړخ واچي سر یو طرف ته کوکی
په داسې حالاتو کې معمولا ماشوم ډیره شدید تب عملري د تب د درجه د ټولو لپاره څه باید وسی او دا تب به څومره خطرناک ده
کله چې تب لوړیږي د لوړ تب مثلا د سانتیګریډ په درجه اته د 6.15 یا نه هدیر 60 درجه ته ته یعنی هغه وخت چې ماشوم پلاس باندې ډیر ګرم احساسيږي ډیر تور وي په دې حالت کې په ډیره ماشومونه کې حمله مستر راځي نو په دې خاطر چې حمله مستر نه شي نو د ماشوم تبه باید ټیټه کړئ سي ټیټول د تبه کده سي د مایاتو په ورکولو سره باید په لاندو ټکر باندې مساج کی ماشوم ته باید د ډاکټر له توصيه سره سم تبه زړه درمل ورکړئ سي ترسو تبره کوم سي او په پایله کې حمله مسترانه سي او یو خبره بلم باید یاد ونه باسو په زینو ماشومانو کې د کانګو زړه درمل زینو درمل دا د حمله سبب کی نو په دې خاطر باید په خپل سر درمل په ځانګړي توګه د کانګو زړه درمل باید ماشوم ته ورنکړئ سي
او تاسو د دې کوم پیښه شاید هم یاست چې ابدا غډول عملی چې موږ تاسو خبري ور باندې وکړي ماشوم تر مرګ رسولې
ډیر زیاتې داسې پیښه ما خپل سترګو لیدلې او دغه هر ورځ موږ په روغتونونو کې پیخ وینو زموږ پر وختونو کې کچیرته په یو څنګه کې درې ماشومان مري نو کې داسې سړی وای چې یو ماشوم خو همدغه د حمله په بهیر کې لمنځځي ځکه په مننجایټس کې حمله پینسیفالایټس کې د ناروغي د دماغ په دې کې حمله یا په تبه کې حمله ډېر وختونه دي اسپیریشن یا د تنفسي لارو د بندیدو سبب کیږي د اختناق مستره وړي او ماشوم ځای کیږي د سپی خډیر زیات دي
اکل ستاسو پښتنه کړي بیا د مارګ لامل څو امدام لاوه کدي کورنۍ بي پرويي بي خپل سر درملنه کړي په وخت ډاکټر ته درسوالي ډیر لامل څه کیدلی سي
ډیر لاملونه تاخير یا ځند د ماشوم پر سوالو کې رښتون ته یا ډاکټر ته ځکه د حمله ضد درمل موږ داسې دوا لرو چې د ورید لاره او حتی د مقد لاره ماشوم ته په بیړې سر ورکول کیږي ځکه د حمله په وخت درملنه د ماشوم ژوند او مړینه سرنوشت ټاکي
نو په داسې حالت کې تاسو کورنۍ ته څه لارښوونه لرئ کله چې خدای مکړه ماشوم هم دغسې به حمله سره مخ کیږي څه وکړي
هر کورنۍ باید په دې وپوهیږي چې زما ډیر نږدې روغتیایي مرکز چیرته واقع ده یا ډیر نږدې روغتیایي کارکوونکي زما تر زما په گاوند کې کوم ځای کې ځکه کبدی باندې وپیږي د هر ناروغي په ترس کې په ځانګړي توګه د حمله په وخت کې کېدې سي مشوم یا ناروغ هم غلطه ورسوي او په وخت او زمانه درمل نه وسی
او ډیر مننه ډاکټر صاحب خیر
اوسه تاسو نام ډیر مننه بریالي اوسه
قدر من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر متولي یونسی خبري واوریدي د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي
کور کله
عزتمند اوریدونکو سلام آیا تاسو په خپل کورنۍ کې بیکاره لرئ
بله د سر نخ نخ زکه لرو چې کورم زمنګ ورور وراره او اخه ما مازوی کاکازو هغه په الحال دولس در لس کسان لسان سره ته په کور کې ناشتي چې دغه سرنوشت او دغه بیکاری ګورم د دا به ست تشویش تر
بیکاری کورنۍ او ټولنې ته کوم ستونزې پیښوي
ټولن ته خامخا مشکلات جوړیږي سړی چې بیکاره سو خامخا یو غلا یو اختطاف یا یو قتل باندې لاس پورې کی یا کیس نس یا نشئی توکو یا مخدره مواد باندې مخه کی او کور کلی کې زده بیکاره ګرځي په کوڅو کې زیاتره خلک تانه ورکی چې مثلا تا تعلیم او تا تحصیل او ضرورت
دا درې مې درجه هوادونو اکثره کورنۍ ل بیکاری زوريږي دا بیکاری د دوی کورنۍ او چاپریال څومره زیان منوي او حل لارې چاري څه دي پانه نه نه خبرونه کې مو همدا موضوع چیرلې زمریم توخیم او تاسو ته د کور کلی خبرونه وړاندې کوم هله ده تر پای را سره مال حسین بیکاری په ټولنه کې د بدمرغۍ او به برخي توپ سبب ګرځي ځکه چې خلک د ژوندانه د پرمخ بيولو او د هغه د اړتیا وړ شیانو د موندل لپاره کارونه کړي هرومرو لستون سره مخ کیږي ځکه خو اکثره وایي چې ل بیکاره خدای بيزاره یا بیکاری د وو ناروغیو مرده د افغانی ټولنې په اکثره کورونو کې بیکارش خاص شته چې په کورنۍ کې منفی اغیزې خندلی د لغمان اوسیدونکو مولوی رضوان الله وایي چې په کورنۍ کې بیکاره اشخاص زیات دي
بله د سر نخ نخ زکه لرو چې من د دینه دوه درې کال وړاندې سالور کړه وړاندې من فارغین ورکړی دي د کور زمنګ ورور وراره اوخه ما مازوی کاکازو هغه په الحال دولس در لس کسان لسان سره ته په کور کې ناشتي چې دغه سرنوشت او دغه بیکاری ګورم مند هغه داسې یو نالوست سړی په سیر باندې په چوک کې ولاړ دا هغه کار کوي هغه سیمټ پورته کوي هغه شکه پورته کوي د هغه حل چې دا روان ماسلین چې په درس په جریان کې دي د ګوري د دې په ځډ کړ باندې ډیر بد تاثیر کړي زمنګ په حال پروانه بد تاثیر کړي د کورونه پروانه بد تاثیر کړي داسې بد تاثیر کړي حتی منګې هي جاني کړي چې اوس موږ دې سره څوک کدا فارغي کې هم پندغه سرنوشت پاک تای نو منګه د ډیر ستونزو سره مخامخ هو هر شپه چې دی کله د کار نه ستړي راځي د لاس په تڼا کې غریوانش کې دلای په خیرن په بد حال هغه محصل چې هغه په دې توقع باندې زبر دولت یو مهم غړی سم په دې لپاره می تعلیم کړی دی ولس د لپاره یو مهم شخص وګرځم خدمت د لپاره اچ بیرته کله راځي ګوري چې هغه مور سره جنگ کوي ورور سره جنگ کوي منګ ورته خپایو نو دا ډیر بد ستونزه ده
نایم امیری بیا هغه ځوان دی چې د حقوق له پوهنځي څخه فارغ شوی هغه وای هر ادارې ته چیزی ورنده کاری تجربه پښتنه کوي نو ما وړي وای
د لسانس په کچه له حقوقو نه فارغ یم او اوس بیکاره بیروزګاره په کلو باندو کې ګرځم، کار راته نه پیدا کی. تقریبا درې کاله کېږي چې ما ته زمينه د کار نه پیدا کی. اکثریت ځای ته زما بستونه اعلانېږي، زما فرما خلم خانه پوری کوم، او یا ځینې دا خبرې دي چې موږ تر اوسه کس نه ده په کار. ډېره مراجعه مې کړې، تقریبا هر ځای ته چې زما هر نهاد ته نور زیاتی ستړی شوی یم. زه واقعا ډېر ستړی شوی یم. حتی دا کله کله وایم چې دا تحصیل ما نه وای کړی، یوه ریړۍ مې وای او په هغې مې بعضې شیان خرڅولی، نه بل هر څه نه وم. اما تاسو وګورئ، شپاړس کاله ما تحصیل کړی، زه داسې د یو غریب بې کورنۍ نه یم چې په ډېرو کمو پیسو باندې حتی لږ هم تېرې کړي. موږ نن تحصیل کړی، تورې چې موږ ته به په دولت کې کار پیدا شي، زمینه د کار پیدا، اما څوک زموږ غږ نه و. دا ډېره اغیزه کړې. زه چې کله کور ته ځم نو ټولو ته ګورم، ټول ناخوالې دي. حتی ما ته کله کله وایي چې تا باید تحصیل نه وای کړی، نن د یوه ریړۍ وای، په نورو برخو کې د یاد یو کسب زده کړی وای، نن به موږ بهتره وو. نن زه څه وکړم چې تا شپاړس کاله تحصیل کړی، که موري که پلارې که خورې، ټول ما ته دا خبره کوي.
نوموړی زیاتوي چې کله ناکله ساتی شي او غواړي چې خپل ټول اسناد له منځه یوسي او په بازار کې د یو نالوستي انسان په ډول شاقه کارونو ته مخه کړي. بلخوا قادر هم له بیکاری سره ټکوي او وایي بیکاری ورته نه یوازې دا چې اقتصادي ستونزې پیدا کړي، بلکې په کورنۍ کې یې هم ګڼ جنجالونه رامنځته کړي دي.
زه په 1969 کال کې فارغ یم، انجینری نه فارغ یم، سیول څانګه تقریبا دا څه کم یو کال کېږي. زه په دې جستجو کې یم چې تر څو ځان ته یوه ښه وظیفه پیدا کړم او خپل آینده. دلته د وظیفو ته نیولو پروسه دا هم شفاف نه ده، زیات جایي واسطو ډېر مهم دي چې تالته ستولری تات تر څو په کار وګماري. او البته کېدای شي د رشوت موضوع هم ماته څومره معلومات کیږي، نو هغه د واسطو موضوع زیاته ده. ولا بیکاری ډیر بد شي چې یو کس شپاړس کاله تعلیم وکړي او وروسته له هغه نه داسې یو کار شروع کوي چې هغه د غله شان سره نه ښایي، نو دا ډیره سخته خبره ده. بالاخره ځوانان دې ته مجبوره کیږي چې خارج ته لاړ شي، دلته وطن کې د نورو کارونو هم زمینه نه ده برابر.
دی وایي چې بیکاری د کورنۍ سربیره په بیکار انسان منفي رواني اغیزې کیندي. نو اړینه ده چې د بیکارۍ مخه ونیول شي. د افغانستان د قومونو او قبایلو چارو وزارت کارکوونکی اجمل بیا وایي چې ګڼ داسې بیکاره ځوانانې لیدلي چې نشه یي توکو ته یې مخه کړې ده. دا چې بیکاري په ټولنه کې کومې منفي اغیزې کیندي هغه یې په اړه وایي.
نو ټولنه ته خامخا مشکلات جوړیږي او سړی چې بیکاره سو خامخا یو غلا، یو اختطاف، یا یو قتل باندې لاس پورې کوي، یا که هیڅ نسي هغه نشه یي توکو یا مخدره موادو باندې مخه کوي. او بل په کور کلي کې چې دی بیکاره ګرځي، په هغه کوڅو کې زیاتره خلک تانه ورکي چې مثلا تا تعلیم وکړه، تا تحصیل وکړه، ورور ته څه کوي. هغه که یو سړی دوه کسه په خپل منځ کې غږي، دی که ترخوا پورې تیریږي هم ده باندې یو بد اغېزه کوي. هغه په هر موضوع په هره باره کې خبرې کوي، خو دی ځان ته راړي، یعنې دغه حتمن زما په باره کې غږېږي، زما تعلیم وکړه، تحصیل وکړه، اوس بیکار یم په دې کلي.
د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې د برخې استاد پوهنیار شرف الدین عظیمی بیا وایي چې بیکاري انسان ته په رواني لحاظ لویه صدمه رسوي. دی وایي چې اکثره وخت بیکاري انسان په ځان بې باوره کوي او عقدایي برخورد ته اړ کوي.
اول خو باید دونه وکړم چې هر بیکار ځوان، بیکاره پیغله، په دې معنی ده چې د دې په وړاندې هغه موخې، هغه اهداف چې ده ټاکلي وو یا دې ټاکلي وو، هغه متاسفانه اوس د هغو موخو، د هغو کارونو په وړاندې خنډ په اصطلاح پیدا شوی ده. د هر انسان لپاره چې په مخ کې مانی پیدا شي، هغه ته څو مورد پیدا کیږي. اول خو موږ یو څه لرو سرکوبۍ په نامه. هر هغه ځوان چې بیکاري سرکوبه کیږي، هغه معمولا یو ډول په ژور خپګان اخلي. بیکاري کنه ذهن هیڅ برنامه نه لري. هر هغه ذهن چې برنامه ونه لري، پلان ونه لري، پخوانی عادتونه، بد فکرونه او بدې کړنې ورته راځي او دی رامحاصره کوي او د باندې هر څه چې هغوی غواړي پکې. کورنۍ کې چې ځوانان بیکاره دي، الکان بیکار دي، نجونې بیکاره دي، معمولا برنامیکی، یعنی ډیری سوء تفاهمونه، ډیری نزاګانې، ډیری کشمکشونه، ډیری شخړې، ډیری تاوتریخوالی، ډیر زینی تعارضونه، ډیری بی پلان ودونه، ډیری نامشروع اړیکی، ډیری وابستګۍ، ډیری عاطفي ستونزې له مور سره، پلار سره، ډیری د اولادو په اړوند او د کورنۍ په اړوند بد تعبیر. او کله چې یو ناسالمه، یو خپګن لرونکی، یو بې هدفه، بې پلانه، بیکاره غړی ټولنې ته راځي، نو واضح خبره ده چې د ټولنې په ولیو بار، د ټولنې لپاره یو جبر، د ټولنې لپاره یو مسله، یو دغدغه، یو درد. معمولا په دې برخه کې کورنۍ ډېر نقش لري. هر هغه کورنۍ چې بیکاره شخص لري، په یوازې دې چې هغه توهین کی، تحقیر کی، سپکی کی، ویننګی یا په اصطلاح پیغور ورکی، ښه خبر ده چې د ملاتړ وکړي، د ته امیدواري ورکړي، د سپورټ یا په اصطلاح حمایت کی، ملاتړ کی، مختلفو ځایونو کې مصروف دي، دغه وخت پورې زده کار نه لري، پیسې نه لري، تر څو دی وکولی شي چې ښه کار پیدا کړي. ډېر ځله ډېری خلک له بیکاري نه نه زوريږي لدی زوريږي چې کورنې ټکئی سپکئی توهینئی تاخیری او د یو ډول خود کمبینکیږي د حقارت احساس پیدا کی او د څه به پیشرفت کی پرمختګ کی ځان وست
د په خبره چې کوخخ باید وشي چې په کورنۍ کې له بیکار کسانو سره ښه چلند وشي دا ځکه چې په دا ډول چلند سره د بیکاری حس کمزوري کیږي د افغانستان د کار ټولنیزو چارو او شهدا او معلولینو وزارت ویان متی والله احمد زای وای په افغانستان کې د بیکاری کچا لوړه ده دا چې په دغه برخه کې څه شوي دي مرکه مو ورسره کړې ورزو هاوري
په اوسنۍ شرایطو کې البته د بیکارانو شمیر کمکته و
وګوري افغانستان هغه یو ټولنه ده چې موږ اقتصادي پلوه ډېر زیات زیانونه لیدلي دي او له ډېر اوږدې مودې را په دې خوا چې موږ هغه نامنې چې په افغانستان کې دوام لري د دې باعث شوی د سترڅو پر موږ هغه کوم ټکې چې باید موږ مخکې نه رسېدلی وای تر اوسه پرې نه یې رسېدلي لا تر اوسه پرې هم نیمګړتیاوې پاتې دي دا اوس هم د پانګونې لپاره زمینې نه دي برابرې که د ځمکې موضوع ده که د برېښنا موضوع ده که د مالیې او د ټکس موضوع ده ټول ستونزې موجودې دي همدا به شو چې موږ دا مهال په خپل ټولنه کې یو شاله نه میلیونه وګړي موږ مطلق بیکار ولرو لبل خو نه موږ هر کال د شاخو 400,000 تازه کسانو څخه بیکار ور کسان دي دوی کار بازار ته ارزه کیږي دا هم د اندیکنې ور موضوع ده کدی یو شاله نه میلیون ته پامونه سي لبل په لور موږ خپل هغه کسان مې سوي په پردي ملکونو کې لکه مخصن دوه ګاونډي هیوادونو چې ایران او پاکستان په دې ځکه دوی مهاجر پرته دي کدی دوی موږ مخته ویونه کو زه فکر کوم چې ډېر یو لوی بحران سره موږ مخابس خو
تر اوسه پورې کوم زمينه او کوم شرایط مساعد شوی دی البته کارکونکو ته چې په کار ګمارل شوی دی
ډیره مهمه خبر دا ده چې د افغانستان حکومت یو قوي هوډ لري دی لپاره چې موږ باید دغه بیکاری لمنځه یوسو که څنګه چې تاسو له 2013 کال نه را په دی خو ک نظر واچوي وګوري موږ د یو ډیر لوی بحران مخنیوي کړی ده چې اوس مهال موږ یو شاره نه میلیونه وګړي موږ بیکار لرو بل اخوانه موږ په دوو کلونو کې د 2 میلیونه وګړو د مهاجرینو د راتګ شاهد وو دا خپل هم دوی سره یوځای لیکن اوس مهال موږ یو شاره نه میلیونه وګړي موږ بیکار لرو یعنی دا په شکل دی اشکال سره دا تنظیم سی ویډیو او دا دوی ته کارمندونه سوي ده
هغه له مازه سپ موږ ځینې کورنۍ سره مرکه کړې ځین ځوانان سره البته او سره دوی وایي چې موږ ډیپلومونه پلاس لرو سره لې چې با سواد یو او لسانس یو بل اخره حتی ماستری هم لرو خو موږ ته کار زمينه نه مسایديږي او موږ ته زیاتره وخت د سویل کېږي چې تجربه کاری دغه موضوع څومره البته په نظر کې نیول شوی ده په اوسنۍ شرایطو کې او دغه ستونزې د حل لپاره څه کوي تاسو
د تاسو سره مانم چې رښتیا سره هم از موږ ډېر شمې د ځوانان سره وی لوړ ذکر لري هي کاری تجربه لري لیکن اوس مهال بیکار دي د دوی لپاره خو فرصتونه په خپل دین د اوس دولت کې هم مرته مهیا سوي دي چې دوی عزت نه غوښتنه کوم چې لطفا له دغه فرصتونو دوی استفاده وکړي اصلاحات د کمیسیون ته دوی کوار شي په غزا کې د دوی لپاره خو پوسټونه اعلان ته ورکول سوي دي دوی دغه خو فرصت نه باید ښه استفاده وکړي زما غوښتنه د دې ځوانانو ده چې لطفا ډېر د هغه توقعات خپل لوړ نه وړي هغه خپل حد او کوم شي چې دوی هغه د تجربه او د زده کړې سره برابر دي په مغه حد پر دوی او پوزیشن انتخاب کی نه دا چې دوی ډېر یو لوړ پوزیشن ځان انتخاب کی او بیا هم دوی رد کیږي او بیا هم ناهیلی کیږي او بیا به وایي چې زه بیا هم رد شوم یا می څوک نه پیژندل یا می مثلا واسطه نه درلودل یا هم پیسې می چاته ور نه کړې دا شان مسائل په تیرو کلونو کې دا مسائل ډېر زیات وو یعنی روابط او موضوع ته دی خاصه پاملرنه کېدل خوشبختانه زموږ چې اوس مهال دا برخه لمنځه نه تللې اوس هم موجوده ده لیکن په یو کم حد کې دا مسله د روابط لمنځه تللې ده هله من دې ته هم څه ځوانان له فرصتونو څخه ګټه
درنو ریډونکو په دې مې چې په خپل ټولنه او هواد کې یو وګړی هم بیکاره ولرو خپل خبرونه پای ته رسو تر بیا چې په بل خبرونه کې ساس په حضور کې حاضرې کو تاسو ټول په لوی الله سپارو الله مو مل شه خو وخت لري
زما پخله با فریادونه نوې کو پسینا چې می دردونه نوې اے زما پخله با فریادونه نوې کو پسینا چې می دردونه نوې ہے کو پسینا چې می دردونه نوې
لا شبخوب نا کول ما بهم کولا او شبخوب نا کول های ما بهم کولا شبخوب نا کول ما بهم کولا او شبخوب نا کول کم بزړ سوی دا هو نا نوی پسینا کم دردو نانوے ہے پسینا کم دردو نانوے پخوا لیونی شویوما او زب پخوا لیونی شویوما زب پخوا لیونی شویوما خود پجون کی مسازو نانوے